شنبه د اختر دریمه چې د سمري له 19 سره برابر ده د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شوې او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځني چپ د 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 خبري شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي بر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د استرالیا له حیرانتیا خبرو چې له افغانستان د خپلو تجهیزاتو د ایستلو لپاره ترې افغان حکومت مالیه غواړي. دا به هم واوري چې د امریکا ځانګړي ځواکونه په افغانستان کې د اداري فساد د یوې قضیې څیړنه کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په کابل کې د چین سفارت تایید کړ چې درې چینایان په دغه ښار کې وژل شوي. په یمن کې د سعودي عربستان و مشکوک ترورستان د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شول او امریکا له خپلو 900 ډیپلوماتیکو ادارو اتلس سبا ته بیرته پرانیسي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د چین سفارت وایي درې چینایان په کابل کې وژل شوي دي او دوه نور تری تام دي. د چین سفارت پر نوویل دغه کسان په کابل کې په یو اپارتمان کې ول چې برید پرې وشو او وژل شول. د سفارت په بیان کې ویل شوي دي چې پر یو شمېر ناپېژندوی چینایانو باندې قصدي بریدونه کیږي. د چین سفارت له افغان حکومت غوښتي دي چې سمدستي جدي ګامونه واخلي او تحقیقات وکړي. د دې پېښې په اړه د چین سفارت نور توضیحات نه دي ورکړي. چین په افغانستان کې د معدنو په برخه کې پراخه پانګونه کړې ده او چینایي کارګر د افغانستان په مختلفو سیمو کې شته. د هغه تفاهم لیک له مخې چې اوکراین د چهارشنبې په ورځ لاسلیک کړ خپل یو شمېر پوځیان افغانستان ته استوي. اوکراین د جمعې په ورځ وویل د دې هېواد ټول پوځیان به د ایساف په چوکاټ کې د ایټالوي ځواکونو تر قوماندې لاندې وي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي له ایټالوي ځواکونو سره د اوکرایني ځواکونو ګډون دا تاییدوي چې اوکراین په افغانستان کې د ثبات لپاره خپلې شمنې پر ځای کوي. اوکراینی مقاماتو همداشان ویلي دي چې دا هېواد وروسته له 2014 کاله له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو له دې هېواده خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. تر اوسه د اوکراینی عسکرو د ځای پر ځای کېدو د دقیق ځای په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو دوی به د ایټالوي عسکرو تر قوماندې لاندې کار کوي چې د هرات په ګډون د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځای پر ځای دي. ټاکل شوی ده چې د نامیبیا په وینډ هوک ښار کې سبا د افغانستان کرکټ ملي ټیم له کوربه هېواد سره یوه ورځنۍ مسابقه وکړي. افغان کرکټ ټیم پرون په یوه ورځنۍ لوبه کې نامیبیا ته په 190 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان لوري محمد شاهزاد 114 منډې وکړې او محمد نبی د مخالف ټیم 15 لوبغاړي وسوځول. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي واشنگتن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سیاست چې په تیره زمانه کې محصور دی دې ته هڅولی دی چې کله اړیکې ساړه کړي او کله تاوده. روسه تر دې چې اوباما له ولادیمیر پوتین سره د لیدو کتو خپله راتلونکي غونډه لغوه کړه، د جمعې په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د ولادیمیر پوتین دې ته وهڅوي چې وړاندې توجه وکړي. اوباما څرګنده کړه چې له 2012 کال راهیسې چې پوتین بیا ولسمشر شو، د امریکا او روسیې د اړیکو په ښه کېدو کې پرمختګ هم رامنځته شوی. تر اوسه ډېر ښه کارونه شوي دي او د بشپړېدو لپاره به بیا هم ادامه پیدا کړي. دا هم حقیقت لري. له کله چې ولسمشر پوتین راغی چې مخکې صدراعظم و او میدویدف ولسمشر و، نو د امریکا پر ضد خبرې په روسیه کې لږ ډېرې شوې او د امریکا او روسیې ترمنځ د سړې جګړې لفاظې په روسیه کې راپیدا شوه. زه ښاغلی پوتین هڅوم چې د دې پر ځای چې شاته ګوري وړاندې دې هم توجه وکړي. اوباما زیاته کړه چې له روسیې سره پر یو شمېر مهمو موضوعاتو اختلافات شته، لکه د سوریې د کورنۍ جګړې په ارتباط، د بشري حقونو په موضوع کې، او په روسیه کې د همجنسګرایي له قانون سره د مخالفت په مسلې کې دریځونه سره بیل دي. اوباما په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو سره وکتل. وبخشي د بهرنیو چارو وزیر د روسي له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. یمنی چارواکي وایي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د وروستیو بریدونو په ترڅ کې چې د القاعده کوم وسلوال وشل شوي دي، په هغوی کې اووه تنه د سعودي عربستان دي. یمنی چارواکو څرګنده کړه چې وسلوال په دوامدار ډول له عربستانه یمن ته اوړي څو له القاعده ډلې سره مالي مرستې وکړي او بیا هم تروریستي روزنې ترلاسه کړي. د یمن په جنوب او مرکزي سیمو کې د جولای له 28مې را په دې خوا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده څلور دېرش مشکوک کسان وژل شوي دي. یمنی چارواکو وویل چې په وروستیو کې چې کله د بې پیلوټه الوتکې په برید کې پاکستانی بن علي چې د بمونو د جوړېدو ماهر ووژل شو، دا څرګنده شوه چې القاعده له پاکستانه هم د چاودېدونکو موادو متخصصان یمن ته استوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تېره اونۍ چې د تروریستي ګواښونو له امله امریکا خپلې ډیپلوماتیکې ادارې وتړلې، د هغو نولسو ادارو اتلس به بېرته سبا ته پرانیزي. د امریکا سفارت په د یمن په مرکز صنعا کې تړلی پاتې شي. په دغه هیواد کې د امریکا د سفارت کارکوونکو ته د اګست په شپږمه امر وشو چې دغه هیواد پرېږدي. په اسلامي هیوادو کې د امریکا دغه نولس ډیپلوماتیکې ادارې د اګست په څلورمه وتړل شوې. البته د پنجشنبې پورس امریکا د یوه ګواښ له ترلاسه کولو وروسته د پاکستان په لاهور ښار کې هم خپله کنسولګري وتړله او کارکوونکي یې اسلام آباد ته بیولل. تر دې او تر هغو به دغه ډیپلوماتان په اسلام آباد کې وي چې دغه کنسولګري بیا پرانیستل کېږي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجیبه زمان یم. پام وکړئ د کابل او ځینې لویو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په کچه وړاندوینه سوې ده. نن به په کابل کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه شل. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 19. په مزار شریف ښار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 19. په کندهار کې هم اسمان شنه اټکل سوی، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 19. او په جلال آباد ښار کې اسمان بیا هم شین دی، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 19.
له جمیلې زمان څخه مننه کوم. نجیبې زمان څخه وبخښې مننه کوم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د رواني خبري مجلې په دوام به واوري چې استرالیا انتقاد کوي چې افغان حکومت ترې څرنګه له دغه هیواد د خپلو تجهیزاتو د ایستلو لپاره مالیه غواړي. بیا به واوري چې د امریکا ځانګړي ځواکونه په افغانستان کې د اداري فساد د یوې قضیې څیړنه کوي. له دې مهم خبره وو چې یو شمیر بندیان د ولسمشر کرزي په فرمان خوشی کیږي. هغه کسان چې اختطاف
شوندي، هغه کسان چې منګزاوي کوي،
د امریکا او روسیې د سړو اړیکو د تودېدو له هڅو هم مهم په روانه خبري مجله کې خبره وو. د نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه لري، او د خبرونې په وروستیو کې به دا هم واوري چې د پیازو له یوه کروندګر سره شخېدلې یو.
پګاوم ښه پیاز کوي، د لوګر منطقه کې هم ښه پیاز کېږي، په بغلان منطقه کې هم ښه پیاز کېږي.
د استرالیا دفاع وزارت پر دې هیواد د تجهیزاتو د ویستلو په خاطر د مالی د وزکېدو له امله د افغانستان پر حکومت سختینی وکی کړی دی. د استرالیایي مقاماتو په وینا د افغانستان حکومت غواړي د استرالیا د هر کانتینر پر سر 3500 ډالر مالیه واخلي. د استرالیا خبری رسنیو په دې اړه رپورټونه خبره کړي او وایي چې د افغانستان دې کار استرالیایي چارواکي ډیر غوسه کړي دي. فریده هوټ سیفی رپورټ لري.
په افغانستان کې تقریبا 500 میلیارد ډالر لګښت. استرالیایي مقامات وایي د افغانستان حکومت سربیره پر دې هم له افغانستانه د استرالیایي پوځیانو د تجهیزاتو پر وستلو مالیه غواړي. د استرالیا رسنیو د دې هیواد د مقاماتو په حواله ویلي، د جمهور رئیس کرزی ادارې د استرالیایي ځواکونو پر هر کانتینر مالیه وضع کړې ده. په دې توګه به دوی مجبور وي چې له افغانستانه د مځکې له لارې د خپلو تجهیزاتو د ویستلو لپاره 3545 ډالره د هر کانتینر پر سر ورکړي. ویل کېږي که چېرته دوی تخلف وکړي نو بیا به جریمه هم ورکوي، او که چېرته له افغانستانه د ځواکونو تجهیزاتو د ویستلو په ارتباط کومه ستونزه درلوده نو بیا به سربیره پر مالیې 1000 ډالره اضافه ورکوي. اوسمهال د استرالیا تقریبا 550 کانتینرونه د مالی مسایلو د تصفیې په خاطر د پاکستان سره په پولی کې منتظر دي، او کله چې دوی له دې هیواده وزي استرالیا به 200 ډالره بیا پاکستان ته ورکوي. استرالیا اوس مهال په افغانستان کې 1000 پوځیان لري چې ډیر شمیرې د اورزګان په ولایت کې میشتي. د استرالیا مقامات وایي له افغانستانه به خپل ډیر تجهیزات د حواله لارې وباسي، او اوس مهال د مځکې له لارې د وسایلو د ویستلو نیت نه دی کړی. استرالیا وایي تجهیزات به دوبۍ ته نږدې د جبل علي د بندر لارې انتقالیږي. تر اوسه له افغانستان سره د استرالیا بلا عوض مرستې 1,000,000 ډالر ته رسیدلی دي، او ژمنه یې کړې ده چې هر کال به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. او همداشان په نظر کې ده چې استرالیا خپل ډیر اندازه وسایل په وړیا توګه افغان ځواکونو ته پرېږدي، نو ځکه خو د استرالیا خلک او مقامات د افغانستان حکومت ته د مالیې د ورکولو پر سر ډیر غوسه دي. تر دې دمخه ایسف ویلي وو له افغانستان سره د ګمرکي مسایلو پر سر تفاهم ته رسیدلی دي. د ایسف مقاماتو خبر ورکړی و چې د افغانستان د مالیه وزارت نړیوال ځواکونه له ګمرکي قانون څخه د سرغړاوي له امله 1,000,000 ډالر جریمه کړي و، خو د افغانستان د وزیرانو شورا د مالیه د وزارت د سپارښتنې له مخې تقریبا 2 اونۍ د مخه یوه مصوبه تصویب کړه چې په نتیجه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د ترانزیتي وسایلو پر انتقال د جریمې مسله مستثنا شوه. خو اوس د افغانستانه استرالیایي ځواکونه د خپلو تجهیزاتو د ویستلو لپاره اندېښمن دي، خو افغان مقامات په دې اړه تر اوسه سند دی ویل.
یو بل مالی مسله د اداري فساد پر ضد امریکایي چارواکي د هغې مشکوکې جنایي ډلې په اړه څېړنه کوي چې د افغانستان په جنوب کې د امریکا د خاصو ځواکونو قمندانۍ ته د موادو پر رسولو کې شاوخوا 1,000,000 ډالر خیانت کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو فدرال چارواکو د نړۍ په بیلابیلو هیوادو کې د یو ځوان افغان سوداګر په بانکي حسابونو کې 3.5 میلیونه ډالر قید کړي، او تور پرې لګولی چې دغه کس د امریکایي ځواکونو لپاره د خوراکي او سونګ موادو د انتقال په قراردادونو کې 2 بهرنیانو ته رشوتونه ورکړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص پلټونکی جان سپکوای په تحقیقاتو کې اصلي کس د حکمت الله شادمان په نامه افغان شامل دی، او په څېړنو کې ممکن د افغانستان په ماموریت کې شامل امریکایان هم دخیل وي. جان سپکو چې د شادمان د بانکي حسابونو د قیدولو لپاره قانوني اقدام کړی وایي چې کار تر اوسه نه دی ختم شوی. وال سټریټ جورنال لیکي په افغانستان کې ډیری ائتلافي ځواکونو ته د موادو پر رسولو کې اداري فساد د امریکا د پوځ یو لویه ستونزه ده. د امریکا کانګرس په 2013 کال کې په خپلو څېړنو کې وښودل چې په افغانستان کې سترو قراردادیانو د موادو د انتقال پر مهال د امریکا ضد وسلوالو ته پیسې ورکړي چې د موادو پر لاریو یا کاروانونو حملې ونه کړي. د روان کال په لومړیو کې ښاغلي سپکو هم خبرداری ورکړی و چې د امریکا پوځ لا هم د لاریو یا موادو رسولو په قراردادونو پوره څار نه لري، او په نتیجه کې پیسې بې ځایه مصرف شوي او یا هم وسلوالو ته تللي دي. په افغانستان کې د امریکا د خاص پلټون کې جان سپکو په څېړنو او د محکمې په اسنادو کې ښودل شوی چې افغان قراردادي شادمان د هنګري یو قراردادي ته چې په قندهار کې ډیره بهرنیو ځواکونو ته مواد رسوي رشوت ورکړی دی. د محکمې په اسنادو کې ویل شوی چې شادمان په بوجیو یا خلطو کې امریکایي ډالر چې سلیان ول رشوت ورکړی او د 1,000,000 ډالرو په ارزښت قرارداد ترلاسه کړی دی. دا قرارداد د 2010 کال نومبر میاشتې څخه د 2012 کال مارچ میاشتې پورې و. په څېړنو کې ښودل شوی چې په قندهار کې د هنګري هیواد د توای فور کمپنۍ د عمومي مدیر پال هیل د خزي او ورور په بانکي حسابونو کې 8,000 ډالر اچول شوی دی. هیل له شادمان سره چې په قندهار کې له ائتلافي ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی و مرسته کړې وه چې قرارداد ترلاسه کړي. وال سټریټ جورنال ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا پوځ د دوی پښتنو ته ځوابونه نه دي ویلي، او دغه راز له ښاغلي هیل او شادمان سره هم د خبرو امکان ورته نه دی برابر شوی. د محکمې په اسنادو کې ښودل شوی چې د روان کال جنوري میاشت کې د امریکا د لوی څارنوال د دفتر په امر د حکمت الله شادمان په بانکي حسابونو کې 1,000,000 ډالر قید شوي ول، خو دوی میاشتې وروسته افغان حکومت پرته له دې چې امریکایي چارواکو ته خبر ورکړي د یو مکتوب له مخې پیسې له قیده خلاصې کړي او شادمان نورو بانکونو ته انتقال کړي. د مې میاشت کې د امریکا د عدلي وزارت فدرال محکمې بیرته د نوموړي په بانکي حسابونو کې 3 میلیونه ډالره قید کړل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص پلټونکی جان سپکو وایي اوس ثابته شوه چې د ده ستراتیژي بریالۍ ده. دی زیاتوي دوی به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي او دا پیغام هم ورکوي، که چیرې تاسې په اداري فساد کې ښکېل یاست داسې فکر مه کوئ، په هر ځای کې چې پیسې کېږدی امن به وي. یوازې په هغه صورت کې ممکن د قانون له منګولو څخه بچ شئ چې پیسې په توشکونو یا بالښتونو کې پټې کړئ.
روان خبرې مجلې خبرونه په لنډ وړاندې کوو. په افغانستان کې د چین سفارت وایي 3 چینایان په کابل کې وشل شوي دي او 2 نور تری تام دي. اوکراین خپل یو شمېر پوځان افغانستان ته استوي. دغه پوځان به د ایساف په چوکاټ کې د ایټالوي ځواکونو تر قوماندې لاندې وي. ټاکل شوی ده چې د نامیبیا په وینډ هوک ښار کې سبا د افغانستان کرکټ ملي ټیم له کوربه هیواد سره یو ورسنۍ مسابقه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای واشنگتن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سیاست چپتی رزمانه کې محصور دی. اوباما د اتحاد سوال دی چې کله اړیکې ساړه کړي او کله تاو ده. یمنی چارواکي وای چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د ورستیو بریدونو په ترڅ کې چې د القاعده کوم وسلوال وشل شوی دی په هغه کې وته نه د سعودي عربستان دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای تیرونی چې د تروریستي ګواښونو له امله امریکا خپل ډیپلوماټیک ادارې په اسلامي هیوادو کې وټړلې، د هغه 1900 ادارو اتلس په بیرته ثبات پرانیسي. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبری مجله د انټرنیټ لاري هم نیولې شي. زموږ پته د www.azadiradio.com. اوس هم نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، جنقه علي کوزای کتنه ورته کوي.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د حالاتو په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي. انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له وی جګړې څخه د وتلو خراب لار تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي: که څه هم چې په افغانستان کې د لویدیځوالو د ستراتیژیکي، تاکتیکي، سیاسي او پوځي اشتباهګانو لست ډېر اوږد دی، دا یوه خبره پکې بیخي څرګنده ده او هغه دا چې لویدیز له وی لسیز راهیسې په افغانستان کې په جګړو کې ښکېل دی. د جګړې لګښت له $1 تریلیون څخه زیات شوی او په دې جګړې کې په زرونو عسکر او ملکیان مړه او ټپیان شوي دي. فاینانشل ټایمز ورسپارل کې د افغانستان جګړه یو وخت د ناتو د موجودیت لپاره یو آزمیښت بلل کېده، خو دا مهال د امریکا متحده ایالات او متحدان د وتلو لپاره عجله کوي. د ورسپارل په باور ممکن دوی له وتلو پرته بله چاره یا انتخاب ونه لري، خو لیکي چې مهرباني دی وکړي نه په دې ډول. ورسپارل زیاتوي: مونږ په داسې عصر کې ژوند کوو چې د پام ساحه لنډه ده. ورسپارل وړاندې لیکي: په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د لویدیځوالو جګړه له دې وروسته د خواشینونکو خبرونو پرته نور څه نه دي. سیاستوال، جنرالان، ډیپلوماټان او زیات شمېر خبري رسنۍ ټول په یوې پټې دسیسې کې سره یوځای شوي او وایي کوم شی چې له نظره لرې شي له زړونو هم لرې کیږي. فاینانشل ټایمز لیکي: دا داستان یا سناریو ښیي چې ګویا ایساف په راتلونکي کال کې له افغانستان نه له وتلو وروسته په دې هیواد کې یو غښتلی او باثباته حکومت شاته پرېږدي او ملي پوځ به امنیت ساتي. د ورسپاڼې په باور تاریخ به په رسمي ډول وښیي چې د افغانستان ماموریت د عراق له ماموریت څخه چې جورج دبلیو بوش یې د بری اعلان کړی و توپیر لري. نیویورک ټایمز ورسپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د خاص پلټونکي جان سپکو د دفتر د فعالیتونو په اړه یو مضمون خور کړی او لیکي: سپکو د افغانستان د بیا رغونې په پروژو او قراردادونو کې د بې ځایه لګښتونو او فساد په اړه تحقیقات کوي او هر څه په ډاګه کوي. ورسپاڼه زیاتوي: که پلټونکي په خپل دې کار سره هغه جنرالان او ډیپلوماټان چې د افغانستان د جګړې چارې پر مخ وړي ناراحته کوي، ښه کار دی او د ستونزو د رابرسېر کولو په کار کې باید پټه خوله پاتې نشي.
ولسمشر احمد کرزی د کوچنی اختر په ویاړ او د خپلواکۍ د 49مې کلیسې در رسیدو په مناسبت د یو شمېر بندیانو د خوشی کېدو فرمان صادر کړی دی. په دې فرمان کې چې یو ورځ مخکې تر کوچنی اختر صادر شو، هغه کسان شامل دي چې جرم یې درون نه وي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ د کابل د پولي چرخي په زندان کې یو شمېر بندیانو د دوی په وینا د زندانیانو د سزا ورکولو په اعتراض کې بلوا کړې وه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل د کورونیو چارو وزارت د محبسو د ریاست له رئیس امیر محمد جمشید سره د ولسمشر د فرمان او د غرض د پولي چرخي په زندان کې د وروستي وضعیت په اړه مرکه کړې.
جمشید صاحب کلمړی دا راته وایست د اختر په مناسبت او زمنن د خپلواکۍ د ورځ په مناسبت چې ولسمشر کوم فرمان ورکړی دی، په دې اړه موږ ته معلومات راکړئ چې دا فرمان به څه وخت تطبیق سي؟
دا فرمان خو تر راورسېدو د ریاست جمهوریت له طرفه، او دا فرمان د اخري اختر په مناسبت او د اتویشتم ریاست په مناسبت د استقلال په ورځ په مناسبت صادر شوی دی، خو تر اوسه تطبیق شوی نه دی، ځکه چې وخت نه و، رخصتي شروع شو. پس لختر را انشالله یک شنبه پورس کمیسیون کار دی باندې شروع کوي.
او په دې فرمان کې کوم کسان شامل دي چې باید غوی خوش شي؟
فرمان کې کوم زندانیان یا مجرمین چې مختلف کاتګوری دي، هغه کسان چې اختطافچیان دي، هغه کسان چې منګزاری کوي، انفجار کوي او قتل عمدي، او دا کسان استثنا دي. نو کسان مستفید کېږي، هم افسه ډیر وی تخریف ویني چې افسه لږوي د دوه کال نه ژوي ان شاء الله.
او د هغه پېښ په ارتباط چې څوره زوړاندې د پلچرخي په زندان کې پېښ شو، په دې اړه راته معلومات راکړي چې وروستۍ حالت څه ډول دی اوس؟
دا څو پېښه کې د دوی درې ورځې وخت مخکې او ماشو کړی و، یو باندې نیولې و چې دا یو دوه کسان زموږ د سربازان هم اصل نیولې و، خو پس د خدای چې کنټرول لاندې راغلل، او شپې له طرفه کوم کسان چې په بلاک کې و هغوی تصفیه شو، او د ورځې له طرفه بیا سبایي چې موږ چې راغلو چې تصفیه وکړو، بیا دوی په خپله تسلیم شو او وویل چې موږ اشتباه کړی ده، نور نه کوو، بېرته خپلو تاسونه لاړو، اوس په معبس کې پس د خدای کوم مشکل نشته.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د محبسو د ریاست د مشر امیر محمد جمشید څرګندونې مو اوریدې چې وی ویل یو شمیر بندیان به سبا ته ممکن خوشې شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
په روانه خبرونه کې وړاندې په افغانستان کې د پیازو له یو کروندګر سره شخېدلې یو ډیر په زړه پورې معلومات لري. دا وایي چې پیاز څرنګه شکرل کیږي خو اوس یو نړیواله سیاسي مسله راخلو. د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په واشنگتن کې سره وکتل. دوی د جمعې پر ورځ په دې ناسته کې وویل سره له دې چې ترمنځ په ډیرو مسایلو کې اختلافات شته، خو دوی خپلې ګډې ګټې لري. د روسیا او امریکا د لوړ رتبه چارواکي په داسې حال کې په واشنگتن کې سره ویني چې سپینې ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې جمهور رئیس باراک اوباما له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دوه په دوه خبرې لغوه کړې. ټاکل شوې وه چې دغه دوه ولسمشران په روسیه کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې تر څنګ سره وویني. فریده هوډ سیفي راپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي سره له دې چې د هیواد اړیکې له روسیې سره له جنجاله ډکې دي، خو واشنگتن لا هم ورسره ګډې ګټې لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د بیلابیلو مسایلو په خاطر په وروستیو کې لا جنجالي شوي، چې یوه مسله پکې د امریکا د استخباراتو تښتېدلي پخواني مامور ادوارد سنودن ته د روسیې لخوا د سیاسي پناه ورکول دي. ادوارد سنودن د امریکا د استخباراتو د ادارې پټ اسناد افشا کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم دې اختلافاتو ته اشاره وکړه. وی ویل امریکا او روسیا د اوس له ننګونو یا چلنجونو ډکو شیبو سره مخامخ دي.
That we have experienced some challenging moments.
جان کیری وای پټنه د چي منګل ستونزو د کی شی به تجربه کړی او معلوم دره د چي د وځي د سنودن د مسلې پر سر نه وي. منګ با پر دې اختلافاتو نن مطمئنن چې خبرې کوو، خو دا کتنه د برخوردونو او اختلافاتو وتلی لا هم دی وی مهمه مسلې په توګه به پاتې وي. د زمنګ لپاره مهمه ده چې د توغندوی د دفاعي سیستم په اړه هم د شند افغانستان، ایران، شمالي کوریا او سوریه په اړه د معلوماتو په شمول نورو ستراتیژیکو مسائل ته د پرمختګ لارې پیدا کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا تایید کړ چې د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې ژر متاثر کیږي، او زیاته کړ چې باید دواړه خواوې عقلانه عمل وکړي.
повестка дня у нас насыщенная. В ней, конечно, есть и вопросы, по которым мы расходимся.
Лавров вай, زمنګ اجندا ډیره پراخه ده. پاغي کې معلومدار ده چې هغه مسائل شامل دي چې موږ ور باندې اختلاف لرو. موږ به لکه څنګه چې لازم ده په همدې مسائلو خبرو ته دوام ورکړو. زه خپل هغه لمړنۍ کتنه راپېدوم چې کله جانکيري د کرسي کې خپل کار پیل کړ. دوول زمنګ هوادونه ګډ مسولیتونه لري او ډیر څه پر موږ متکید دي. نو موږ دې ته اړ یو چې عقلانه کار وکړو. دا سدی چې مونږ یې تر سره کوو او مونږ هیله من یو چې دا دوه اړخیز وي.
د روسیې او متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په واشنگتن کې وه او په کې د دې هیوادونو د دفاع وزیرانو هم حضور درلود. د روسیې او امریکا د لوړ رتبه چارواکو په داسې حال کې د جمعې په ورځ په واشنگتن کې سره وکتل چې سپینې ماڼۍ تیره اونۍ اعلان وکړ چې جمهور رئیس باراک اوباما له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دوه په دوه خبرې لغوه کړي. ولسمشر اوباما په روسیې کې د متحده ایالاتو د استخباراتو د پخواني قراردادي ادوارد سنودن مسلې ته اشاره کړې وه چې په موقتي توګه په روسیې کې پناه اخیستې ده او د امریکا د محرمو معلوماتو پر افشا تورن ده. همداشان امریکا په پرله پسې توګه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد څخه د روسیې له ملاتړ ستړې شوې ده. واشنگتن د بشار الاسد د رژیم له مخالفانو ملاتړ کوي او غواړي چې بشار اسد له واکه لرې شي. همداشان مسکو بیا له خپلې خوا له کلونو راهیسې په اروپا کې د امریکا د توغندوی د دفاعي سیستم د نصبولو پر مسلې اندېښنه لري. واشنگتن وایي دا کار د ناټو د هیوادونو د خوندي ساتلو لپاره د ایران له ممکنه حملو څخه کوي، خو مسکو وایي ممکنه ده دا د روسیې د هستوي فعالیتونو په لاره کې خنډ شي.
د اتصالاتو د شرکت لالاري اصدی راډیو تستاسو یو شمیر رسیدلې اسمسونه د لوګری پونوم له لوګر یو اوریدونکو طالبان په خپل سمس کې ستایل دي. له همدې ولایت بیا احمد جان لیکلی دي چې طالبان باید اوربند وکړي. عبدالرحمن له بغلان لیکي د ملي اردو خلک ش روزل شوی خو د پولیسو مزه نشته. ګڼ اوریدونکو د افغانستان او نامیبیا د کرکټ لوبي په اړه لیکلي چې پرون افغانستان دا لوبه وګټله. وسم د ژوند رنگونه له عمان نیازی سره
د ژوند رنگونه
او به خیزان براو پیزن
زمانوم سید میر سلام مشهور په لالی باندې.
لالی سید د کوم ځای اوسیدونکې؟
ز د ولسوالی د سبس د ترخیلو د کلی.
درته وایستی چې کلمو پیاز کرلی؟
کرلیم دی او کروی.
درته وایستی چې دا تاسو په سیمه کې څو ډول پیاز کرل کیږي؟
چاس په نوی دی او یو دا تور پیاز دی چې دا پوستکی تور ده. په دوه قسمو رقم موږ پیاز کرلی دي.
دا یو تاسو تلای بولې نو دا سپین پیاز سو.
دا سپین پیاز ورته وای
د خپل دا تور پیاز دی. دا سره
تور مخی پیاز دی، پوستکی تور ده.
دا ته خو دا کلچه پیاز دی دلته ورته وای
کنه. او دا مشهور په کلچه پیاز باندې دي چې هغه د پسلی په دا د حمل په میاس کې د لاسونه شروع او یا تر اخر د حمل پورې هغه کرل کیږي او د منی په اخر کې سپا اقرب کې هغه اخر او بخو ورکی او بل لغینه خپل ډنډي وچی بیا پس لغینه د اصلات راټولی.
تاسو ویل چې معمولا په لسم دی عمل کوي بیا په څو میاشت کې اصل ورکی په رسیږي.
دا خو کوم وخت دا تخم واچول شي مثلا په شلو دی دو پنځله شپو شاوخوا کې دا پیاشن کیږي بیا په مرور د زمان سره د دې خښاوی اخیستل کیږي. کډیر دنګړی یا ډیر غولیدلی یو ځای ولیدلی هغه کوي چې د قانس له غزې نه یا کیا کی کوم زمان کې سدا د نقل او یا د لوبیانا غټ درته وای مانو د چپ اندازې دونه ځانونی سی بیا کوي چې له غزې نه واخلي او په بل پټی کې هغه کې چې دا غزمکه خوشی کی په خاطر د دې چې څونه چې دا تخم رنگړی په اندازې راشي اموغونه نمو کوي اموغونه غټیږي اموغونه وزن ورکی او حاصلات ډیر خرازي خو بازار او مارکیټینګ پیدا کی.
دا په څومره مسافه کې سره کوي څومره دی؟
دا باید څلور غوتو یلا د پنځو غوتو په اندازې د بل پیاسره فاصله ولري دا نمو یې ډیر ښه ده او پیاز ډیر غټیږي.
خاورې باید څنګه خاورې او بوت ډیر غوړي کلی
او بخو نظر تر محیط پورې او تر منطقه پورې اړه لري. یو تعداد منطقې دي لکه د میدان شارز مکی یا د بد لوګرز مکی یا نورز مکی ساغه هم مټ لري او هم شګه لري. دغه د پاره رطوبت زیاته او کمي یو رقم منطقه ده چې هغه سرخګله یا سرخه ور لري هغه کې بیانو د مارس په حرارت درجه زیاتیږي هغه زر هغه پټي وچیږي. نو دغه د پاره بیا او په مثلا افته کې دو بار یا یو افته یا افته په اخر کې باید حتما وبو ورکو چې پټي وچته او هغه زمه کې څه شګي او مټي نه هغه د پاره بیا وب کم دي. نو هغه چې دو افته بعد هم یو اړ وب کې هغه خپل مقامت پیاس پکې ساتي.
دا درته و نه وایل چې لکخته ورسته څو میاشتې ورسته به اصل ورکي اپ رسیږي.
نو دا خو په مجموع کې چې حمل لای واچي تر اخر د اقربه پورې دا پیاز ستاده.
په افغانستان کې په مجموع کې د کوم سیمه خ پیاز دی؟
خو تاگاوم خ پیاز کی د لوګر منطقه کیم خ پیاز کیږي، په بغلان منطقه کیم خ پیاز کیږي، چې وکیو منطقه کیم کې دیسی خ پیاز. اغه نو د خپل د دیقان یا د کارګوالا د خدمت او د خښاوي د خې او بو وخت او زمان او بکولو د پاره نو اغه تر خپل پورې د اقام پورې تعلق لري.
دا تیر کال څنګه و خروار پڅو؟
یاره تیر کال خو په اول د منی کې من په 50 روپۍ ویلې او خروار په 8000 افغانۍ ده.
کور مران ډېر
باندې اوس
د ازادي رادیو لومړی سهارنۍ خبري مچله هم دلته پاتې رسیږي. بلې یو احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. احمدی